Afghanistan.
دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر زر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دې سملاسي ودري، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورسنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونی او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداری له هغه ګډې اعلامیې وروسته راغلی چې پکې بینټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورټ ورکوونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیا کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېبل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنېدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکاري شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ و د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې استولي. جرمنی تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړه پانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندل وه. د جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندو په معنا نه ده. دا ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارکچی د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی. د شنبه په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیل لومړی وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیه، اردن او نورو ګوندیو لخوا هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزی، بدویان او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کېږدي، د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړېدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهارشنبه په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تیره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ شخړو چې وروسته پکې دولتي ځواکونه هم مداخله وکړه نږدې شپږ سوه کسان وژلي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د اروپا د پنځو نورو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل. دا غونډه د برلین له هغې پریکړې وروسته راځي چې د مې په میاشت کې پر پولو د پناه غوښتونکو د ردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسي له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ پلي کړې خو له پراخو نیوکو سره مخ شو. په پرونۍ غونډه کې دوبرنت د فرانسې، پولینډ، اتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناه غوښتنې د پالیسۍ پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي. د هغه قانوني خنډونو لرې کول هم شامل دي چې له اروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې بهیر دې په درېمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړی. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل پریکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2025 مالی کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجې ورکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پریکړې هرکلی کړی او د خپل خبریالانو او کارکونکو لپاره یو ښه پیغام بللی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلامونه سلامونه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته. مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، غواړم چې ځینې موضوعات تاسو سره شریک کړم. لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست، دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي، چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوي دي. نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ، د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده کړئ. نو کوم درسونه چې تاسو وایاست، په ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړی او زده کړی. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره. لومړی لوست، لومړی فصل، له اولی صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجره باندې کښېښوي، او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ په دې نړۍ کې، موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو، چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو، د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل، هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې، چې دغه خالیګاو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله، د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول، او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل، چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي، هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به یې هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي، اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره. یعنې هم ژوندۍ موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان جوړ کړی دي، هم وظیفه ټوله په حجرې پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو. پسې رزو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کېږي جوړیږي، یعنې د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رزو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل، ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ چی شي دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانېږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوې عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي، هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي چې سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري، چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمند توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسی کولای د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه چې دی سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده، او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي، خپل سایتوپلازم کې چې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپله دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپله سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې چې سول اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایي. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیډونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیډونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریلونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره چې ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل شوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل شوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته دي، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلي ته ورته، زیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. هاي نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاس راوړي، مګر حیواني حجرات د عضوي موادو څخه لاس راوړي. دا غره کم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني نه. ان شاء الله چې د ټولو موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي، اوس راسو اخیرنی برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړي. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه ووایاست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغ اوسئ. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیر لوست کې طبقه بندي وپیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي، تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات راځي کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ تیل واس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موش په تیر وختونو کې په تیر سنف کې موږ ویلي و چې بیل حیواناتو او نباتاتو نور ډیر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل و هم ووسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټینی برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوش چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسو وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وای کومې ناروغي چې رامنځته کی د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې دا خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي د دوی د کم برخه شاوخوا پوش شدي، لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي ان ای یا ار ان ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاتره ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاوو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي و چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپېژندئ. د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده